ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او ټکنیکی همکار علي محمود سلامونه ونې کې هلي وو منئ په مکه کې د مینا په خاز مو د دې خبرونه د سر موضوع ده د اختر په مناسبت هم سورا پورونه لرو یو شمیر نور نړیوال او سیمه ایز موضوعات هم د دې خبرونه برخه ده ادبی خبرونه د باختر ستوري به د باز محمد عابد نواوري فاول خبرونه د اسرار عالم مومند
د مهم خبرونو لندیز د پاکستان د مذهبي امور وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې د ملوشو پاکستاني شمیر اتل لسته رسیدلې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په نیویارک ښار کې د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره لیدلو په دوړخي زمامېلو او په خاص توګه افغانستان د سولې په پروسه ورسره خبرې کړې او افغان ولسمشر یو وار بیا ویلي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی او زه خبرونو تفصیل د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړی چې د مینا په پیخه کې د ملوشو پاکستاني شمیره تل لسته رسیدلې او شل جوبل دی بلخ د سعودي عرب چارواکي وایي د روستي ټیل ماټیل په پیخه کې د وجل شو کسانو په رسمي شمیره کې 250 نور مړي هم ورزیات شول لدې سره د ملو شمیر 298 د ټپیانو 904 دیشته پورته شو تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر سنیو ته ویلي چې د مینا په پیخه کې د 300 زیات پاکستانی بے درک شوی دی د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلی سبب شو بلخو د سعودي عرب مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز شیخ ویل دغه دردناک پیخه د انسان له وسه وتلی وه د سعودي بادشاہ د خونړی پیخې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی د یو بل خبر لمخې د ایران ولسمشر حسن روحانی غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال د ټیل ماټیل دغه خونړی پیښې پلټنې دي وشي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او څه باندې 900 جوبل شوي دي حسن روحانی دغه مطالبه پرم په نیویارک کې د نړیوالو پرمختیایي اهدافو پر موضوع د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په نیویارک ښار کې د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره لیدلی او په دوړخي زمامېلاتو او په خاص توګه د افغانستان د سولې په پروسه یې ورسره خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر آزاد احمد چودري پرون په نیویارک کې د یوې خبری غونډې پر مهال خبریالانو ته ویل چې وزیر اعظم د خپلې جرمنی سیال انجلا مرکل سره د خپلې جرمنی سیال انجلا مرکل په ګډون نورو مشرانو سره د سیمې په امنیت او په ځانګړې توګه د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه خبرې وکړي چودري زیاته کړه چې پاکستان د سولې پروسه کې خپل رول لوبولو ته چمتو دی
مونگا ویلی چې کله هم افغان دولت او نور افغان ډلې د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی وښیي نو پاکستان هم په دې کې مثبت رول ادا کولو ته
دا براسه حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د ګډون لپاره امریکا ته د جمعې پورې استللې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی ولسمشر غنی پرون دار په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق ده د ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسی ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیست حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ ختم غواړو نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو دا موږ د ولس حق ده
یاره به چې سورج وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا ښې شي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په څنګه کې د بهتري راوستو هوډ څرګند کړي د پاکستان سرکړې وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینڈ ملینڈا گیټس فاونډیشن له مشر بیل گیټس سره په ملاقات کې د تعلیم او سیاحت په څنګه کې د پاکستان په هلو ځلو هم خبرې وکړي وزیر اعظم ویلي چې له هیواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي د زیاته کړه چې تیر کال پاکستان کې د 325 پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 2 کیسونه مخې ته راغلي دي وزیر اعظم د پاکستان د ټولیزو څانګو په پرمختګ کې د بل اینډ ملینډا ګیټس فاونډیشن د همکاري هم مننه وکړه. بل ګیټس د پولیو مرض د لمنځه وړلو لړکې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نوم نه اخیستلو او غږ نه خپرولو په شر د مشالډې وزادۍ څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری لخپل رنی سیال محمد جواز ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په چنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کیری پرون وویل د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقعه ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. د زیاته کړه باید چې دوی په شام او یمن کې د سولې لارې چارې ومومي. د عراق پوځ د روس، ایران او شام له پوځونو سره همکاري کوي سو د اسلامي دولت وسلوال ډلې د ګواخ مخه ونیسي. دا خبره د عراقي پوځ د ګډ عملیاتو کمانډ پرون په یو بیان کې وکړه. په دې بیان کې ویل شوی چې دا موافقه له روسیې څخه له دای سره د زرګونو ترګرو د یوځای کېدو په وړاندې د ماسکو د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وشوه. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو مېش خلک باید د سختو له کبله مایوس نه شي او د امریکا ذمہوار وګړي ووسی. پرون په نیویارک کې فرانسیس د مذهبي ازادۍ او مهاجرت په اړه نږدې 40,000 کسانو ته وینا وکړه. نوموړی وایي غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې دې ښارونو وګړي نه ښکاري یا د دویمې درجې وګړي ګڼل کېږي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډېر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کېږي چې ګیرې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دوی کې بهرنیان ماشومان دي چې سکولونو ته نه ځي، د میډیکل انشورنس او کورونو څخه بې برخې دي او هرکل شوي د زیات عمر کسان دي. د پر امریکا همیشتو مهاجرو غږ وکړ چې پر خپلو ثقافتي ورثو فخر وکړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د مینا په پیښه کې د ځینې پاکستانی حجیانو د مړینې راپورونه دي. اخوا د مذهبي چارو افغان وزیر د افغان حجیانو په اړه وایي
هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکته وایي و د مفقودینو په لیست کې و اکثر پیدا شو او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي.
د پښتنو مېرمنو اختر څنګه تیریږي؟
هغه اختر چې کومې درې ورځې زموږ چټي نو هغه ټول ورځ چې دی نو 24 اورز زموږ ډیوټي ولګي نو بس کوکینګ او ملمنو تیاری. او
خیبر قبایلی سیمه کې ولس د لوبو یو سټیډیم غواړي.
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړو چې پاغه باندې ډیر غټ لاګت راتلو، یعنی مطلب ډیر غټه منځوري ورته کړې و، هغه کینسل شو. هغه خبره
ادبي خبرونه د باختر ستوري با باز محمد عابد سراوري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي د مینا په پیخه کې د وجل شوی حجانو شمیره اتل سو تر رسیدلې. د دې تر څنګ 300 پاکستانی حجیان تر اوسه لا درکدي. له اسلام آباد رابع اکرم خان نور تفصیل لکه.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په پیخه کې د مړشو پاکستانی حاجیانو شمیر 13 سره رسیدلې دي. د پاکستان د مذهبي امور وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه په وینا چې د مړشو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د دې ترڅنګ د 390 پاکستانی حاجیان تر دې دمه بې درک دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړي شي. هم دې لړکی سعودي عرب ته د حج لپاره تللې. د عمران ګل پلار حاج وحید ګل مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل
بیا نمبر بند بلکہ عرفات پر روز باندې ما سره سار خبر وشي چې ابو جی زه ان شاء الله عرفات ته روان یم او زه تقریبا 10 منټه کم ته بجې نه ته 10 منټه کم شپږ بجې ما سحر مینا اوس کې ما د ټلیفون وکړ دا خبران مو سره لري چې خدای مې زمړ دی یا زخمی دی یا
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تیره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف فیناوه چې پاکستانی چارواکو ته مردخانو پور رسایي ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د ده په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا دا چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1 اویا او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسیدلی دی. د ذکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر اونۍ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستو معلوماتو له مخې 1,095 حاجیان مړه شوي او 944 تنه نور ټپیان شوي. اټکل کیږي چې په مړو او ټپیانو کې افغان حاجیان هم شامل وي. لا هم 15 افغان حاجیان چې د یوې کورنۍ غړي دي لادرکه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلي فیض محمد عثماني سره د مرکې په پیل کې زموږ همکار صالح محمد صالح ته وویل د دوی پلټنې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورخطا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک شوی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا شو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي، او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تللی وي له هغه لیاره نه استفاده کړی وي هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نه شو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته، او تعداد ډیر کم به وي. اوس 2 ساعت وروسته نور لستونه هم کېدی شي زموږ لاسته راسي، او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلی شو.
بله، وزیر صاحب د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لادرک دي یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په منډلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړای ده، بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي. عملته وو له پیښې د دغه پیښې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عملته دي. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلی موده، بلکې عملا موږ هم تعقیبو. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
ساش کل څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. ساش کل چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه خبرداوی چې دغه خې خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو، داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چیرته چې زه تلم هلته حاجیان خوشحال وو او مننه یې کول. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو چې د دودۍ نه شکایت وو، هغه هم زموږ لومړۍ کار وو، د لومړۍ تجربه زموږ وو، او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نه شو. اما دغه مشکلات رو رو حل شو الحمدلله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي صلح د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زاری نه کوي. نوموړي پرون په کابل کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان پر رښتینی دریځ قانع شوې ده. په دې هکله تفصیل د کابل نه زموږ خبریال قسیم سلامل راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل، خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستل. حتی اقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نااعلام شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو، دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوخونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برحق ما په باندې ټوله دنیا را سره قانې دا م ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا را سره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلود، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي چې افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلل چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو باندو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب قرقاز خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاص غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ولست ورکړی دی چې سوله د مسجد اسره د ولسو سره د لاندې سبا راشو د دې مستمجد کو د دې هر کلی کو او د دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندې ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویل و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان امنیتي ادارو د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دغه هیواد په 25 ولایتونو کې اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله شتون لري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو خلاف جنگ لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. په دې نور حال د صالح محمد صالح په دې راپور کې اورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځنګړې کاری ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوه سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې په کښې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د وی کمیټې راپور وايي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړې چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي، حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځایو باندې کنټرول نه لري، په ځینو ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وي. دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډیره کمزورې شوې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
ورځو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اختر چټیان خو به اوسم وي تاسو او د اختر په مناسبت سره زموږ همکار غلام غوس د راپور علیګلې چې کمی کارکونکې مېرمنې دي چې کمی نوکریانې کوي د هغوی اختر څنګه تیریږي. نو هغوی وایي چې ټول وخت د ملبنو په خیال ساتلو او د پخلی په ځای کې تیریږي او په اختر کې د هغوی کارونه دومره سیوا شي چې دا ورته نه محسوسېږي چې ګنې د هغوی چټیانې دي. کارکونکې مېرمنې وایي د هغوی زیات وخت د پخلی په ځایونو کې تیریږي او د بهر وتلو او سیل کولو فرصت ورته ډېر په ګرانه ملاویږي. غلام غوس په دغو کیسو سره خبرې کړي او دا راپور را لیکلی.
د لړکی په پیښور کې د مدني ټولنو سره یوې کارکونکې سایما غزل مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پر مهال د میرمنو زیات وخت د میلمنو په خیال ساتلو مصرف کیږي او دوی ته د کورنا د بهر وتلو او سیل کولو لپاره ډیر پګرانه فرصت میلاویږي.
اختر کې خصوصا چې تاسو په پته زمون پښتون کلچر حجرا میلمانه پکور کې میلمانه بهر میلمانه نو بس شپه ورځ لکه هغه اختر چې کوم درې ورځې زمون چټی نو هغه ټول ورځ چې دی نو 24 اورز زموږ ډیوټي ولګي نو بس کوکینګ او د ملمنو تیاری او دا او خپل خپلوانو کر مشران لتل اختر مبارکي ور کول بس ډیره زیاتی بیزی په ماخام کې جتا والد صاحب سره یا رونو سره مشرانو سره غی ته ریکوست کوو فالو دی والو دی لاړ شو نور خدا سه خاص چکر ټایم نه روزي.
او د مردان یو بل کارکونکي میرمن رابعه علي وایي چې د اختر دوه درې ورځې رخصتیانی ټولي د کور په کارونو کې تیر شي او د اختر وروسته هغوی بیا خپل کار روزګار ته دوام ورکوي او د آرام کولو هیڅ فرصت ورته نه میلاویږي.
بس دوه درې ورځې خو تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې مونږ د پښتونولي او د پښتون معاشره ذکر کوو نو بس ټول ورځ میلمانه وي او د هغې د پاره اخلی پخلی کوو کور کې مساروي دي ځکه زمینداره مو ده نو بس د هغې کارونو کې تیریږي او بس ورځ دوه درې ورځې سر وځي تیرې شي بیا آفس ته ځو.
او د عورت فاونډیشن سره کارکونکي سایما منیر بیبي وایي د اختر په کارونو کې دومره ستړي شي چې بیا د اختر وروسته خپل کار روزګار ته ځي نو داسې ورته محسوسېږي چې ګنې د هغوی چټي ده.
دا دفتر کې چې موږ ټایم تیرو دا د 8 غنټو ټایم خدا کور کې دا د اختر ټایم چې دا د 18 غنټو ټایم دا زموږ د 18 غنټو ورکینګ ډے پوه شو نو زه خود اختر نو نامې ته ډیر یاريګم ما ته پته دوه نه کار دي دوه نه کار دي چې دسا حد نشته 18 غنټو ډیوټي دا او درې ورځې هم دغه سی وي ملمانه دي او خلک دي راضي زی راضي زی راضي نو بس هغه خودونه مصروف دي چې څلورم ورځ باندې دفتر ته ځو دفتر ته چې کله ځو بیا موږ تخکاری چې نن زموږ چټي دا.
سایمه منیر زیاتوی چې هم دغه حال د سړو هم وی خو د خزو زیات وخت د پخلی پځی کی تیریږي او نارینه په دیرو او حجرو کې د میلمنو په خیال ساتلو بوخوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري ادبی خبرونه بعد د روان خبرونه برشته نیمه کی اوري. اوس ورو خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمه په لوړګي د خخیلو کې د اختر د لوبو د میلې په محل ځای لوبغاړو د لوبو اسوسییشن مشرانو شکایت کوي چې دلته د بیلابیلو لوبو یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي شته خو د لوبو د میدانونو یا سټیډیم نه محروم دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په محل ځایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دی د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکس بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکله د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردی مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه، هغه خو کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه. داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلق پلگ امن طرف تراشی دغه ډیر غړ غټ خلک کم تلی مخ کې یا سرته تلی عارف مسجد تلی مستقیم شنواره تلی داسې نور ډیر کلاړیان تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شاجی ګل او ایم این ایچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به سټیډیم له جوړو خو سټیډیم نشته. نو موږ ایم این ایچ نه دا غو چیر مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلای. نو مهرباني وکړه چې موږ له پکې کار وکړو چې موږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي زمکه لور ورسېدلې نه زمکه سره ټاش شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي شاجی ګل پردی نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
موږ د ایمینې سر د طرفه چې ګوندای په یو د کمپلیکس منځوري شوی چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو زمکه مسالې او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبرم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم د لپاره 1.20 کروڑ روپے منځوري شوی و. نو که اغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو پکار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړو واړو ګروندونه پی جوړ شي. نو په دا باندې به د علاقہ علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر جنسی د لوبو اسوسییشن مشران وای چې کدلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمای نشته او په یو شمیر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د سندرو امیل.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د یوینی می بجې د خبرونو لنډیر د اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل وی پاڼه ورکړي چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستان او شمیر تل لسته رسیدلی او شل جوبل دي. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1,978 او د ټپیانو 944 دېش ته پورته شو. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په نیویارک ښار کې د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره د افغانستان د سولې پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د بلو چرو د وزارت سیکرتر اعزاز مچودی د شمې په ورځ نیویارک کې خبریالانو ته وویل نواز شریف د خپلې جرمنۍ سیالې انجلا مرکل په ګډون له نورو مشرانو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه خبرې کړې. چودري زیاته کړې چې پاکستان د سولې پروسه کې خپل رول لوبولو ته چمتو دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره ویل چې سوله د افغانستان حق ده او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په څانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړي. د پاکستان سرکړې وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینډ ملینډا ګیټس فاونډیشن له مشر بیل ګیټس سره ملاقات کې ویل چې له هېواد د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې. دا براسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو په عمومي سمرې کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ امریکا ته تللی. د عراق پوځ د روس، ایران او شام له پوځونو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت او وسلوالې ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراقي پوځ د ګډو عملیاتو کمانډ پرون په یو بیان کې وکړه. او د نړۍ د کتلوکانو مشر پا فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میچ خلک باید د سختۍ له کبله مایوس نه شي او د امریکا ذمه وګړي وسي.
اسرار عالم ممندمو د خبرونو لنډیز اوریدو او سورزو د زنو نړو والو مطبوعاتو لیکنې درته اورو. اکونومیست لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا لډیر وخت ورستو داسې معلومیږي چې ټولې حکومتي ادارې او پالیسۍ د پوسټر کنټرول لاندې دي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان د نړیوالو عسکرو د وتلو سره افغان حکومت د امنیتي مسلو سره مخامخ کېدای شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې پوځ او میډیا د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعات ته وکتل شي نو لومړنی عکس پکې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیست مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوځ یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نوړاندې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوځ ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځ د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیست لیکي د پوځ د مطبوعاتو څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غوندې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هرې دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا ورستو تللي او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي او ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم په وسط د پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري. خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا هم ولګي. بلخوا ورځپاڼه واسټری جرنال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي که چیرې د افغانستان نړیوال عسکر ووځي نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې پا په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره لس زره وي او له وخت سره سره دغه 8000 ته راکم شي او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي کچېرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو نړیوالې موضوع تاسو په امر راګرځوم. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دې حق له مشال ریډیو د مرکزي څانګې راپور درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لویدیز چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به له دغه هیواده لګیدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې شي. د ایران یو عالی رتبه چارواکی وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چارواکي چې لرویټرز اژانس سره خبري کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځنګړې توګه سوریې او یمن د لنجې لپاره تر رسیدو سره مرسته وکړي. د سوریې د څلور نیم کلنې جګړې له کبله څه باندې 2 لک او 40 زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هیواده وتلو ته اړ شوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکرارویو کې تر اوسه 2000 ملکیان وژل شوي دي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اختر پر مهال د خو تدابیرو د ملي اردو د اغیزناکو عملیاتو له کبله وسلوال په دې نه دي توانېدلي چې لوی بریدونه وکړي. دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان بیگا مشال ریډیو ته وکړه. فرشته جلال زئی په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
زموږ په عملیاتي پلانونو کې د اختر راتګ کوم اغیز نه لري. موږ خوشحاله یو چې د ملي اردو عسکر وتوانېدل چې د اختر د ورځو شامنیت ونیسي. موږ په دښمنانو پسې یو او ترورستي فعالیتونه خونسا کوو. شاغلی امان زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې د ننګرهار په کوټ او دیبالا ولسوالیو کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او د پوینا ملي اردو د هلمند په موساقله او کجکی ولسوالیو کې هم په پوځي عملیاتو لګیا دی. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیت او دا چې په یوازې توپ تر کومه حده د امنیت ټینګولو توانداري ګڼې پښتنې پیدا کړې دي. د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت او د دې هیواد امنیت د امریکا پر متحدو ایالاتو فشار راوستي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواد د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل په خپل تازه رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت او ناتو ته د هغو خطرونو یادونه کړې چې د افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پلان یې پیښولای شي. د جان کیمبل پر رپورت کې د عراق تجربې ته اشاره شوی او پکې ویل شوی چې په 2018 میلادي کال کې له عراق د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زمينه برابر وسو چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت تروسه په رسمي ډول په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر د پلان پاړه څه نه دی ویلي، خو یو لوړتبه امریکایي چارواکي له وال ستریټ جورنال سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به ګډ کار ته ادامه ورکړي څو د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغو پرمختګونو د خوندي کولو جوګه سي چې په تیرو 400 کلونو کې په دې هیواد کې شوې دي. د افغانستان حکومت د امریکا او متحدینو د روزنیزو او پوجي مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د دې توان لري چې د ټول هیواد امنیت په خپل ټینګ کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په وروستیو ورځو کې کم شوی او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اویدن کو مشال ریڈیو تا وقت گئی په دې ورستو کلونو کې د افغانستان په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلونو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو او د خوشحالو په مراسمو کې یو بل ته ګلونه وړي. د دې نه علاوه دا مهال یو شمېر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلونه او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې اخلي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یواز ایوال اسی زوراندی په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود وو. په خار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به خرڅول. هغه مهال بل ګو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجانو او د دینی مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست خار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کیږي، بلکې د ډیری ولسوالیو په ځینو خارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کوم مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظرجان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال راډیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمرایو لپاره شته دي، د خلکو د تبرکې لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پانتونونو چې پاره شي دغه لپاره شته، د مکتب نه څوک پاره شي دغه لپاره شته، څوک مقرر شي نه وای دغه لپاره ډلې شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو دیوی عمده پلورنځي مالک وایي چې دوی له چین او پاکستان د مصنوعي ګلانو پرزی راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې له خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د ترشلو کورنیو پورې واړه زړه اخته کړي او د هغو هم پرې گزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلې بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډیر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو 15 شل دنې کورونه را سره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډیرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو ګلان به خوښولو، اوس چې د پسلو کې نه سل پیسه د ډیر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کیږي، ډیر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوی دي لکه په خپل د ګلانو کاروباریان.
د فرید الله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بستهبندي کوي وایي چې
د ویچارډ کې زه د چین سره پلین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سیمپل جوړه کې ماته په ویچارډ کې اکه سره ورولېږي چې دا څنګه شو بس زورتن چې بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو بیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلان مخکې دومره رواج نه و. نن سبا خوست ولایت کې ډېر څه وچوي دي ګلان، بل ډېر ځای کې ملدل یادي، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمي ذوق ته چی
دی. اته باندې ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نه بلل کیږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکو اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بېشمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به د هر چا له وسه پوره نه وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس وخراغلې د ونی دي خبرونه د باختر ستوري. دا ادبی خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږه همکار چې خپل هم ډیر ښه لیکوال او شاعر دی باز محمد عابد جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ ادبی خبرونه د باختر ستوري واورو. د باختر ستوري
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ورځپانې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به د دانش خپرندویه ټولنې له مشر اسد الله دانش سره د هغه په خبرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به له یوه عمر خوړلي ستار غږونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو ننګرهار چې په ډیرو تاریخي او ادبي کتابونو کې ورته د علم او فرهنګ زانګو ویل شوی د تیرو اوږدو کلونو رئیس نه په دولتي توګه او نه هم په شخصي توګه ورسپانه لري. په همدې اړه له څو تنو اهلي نظرو سره غږېدلی یو او ریپورت مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ له وجې رسنیز فعالیتونه ډیر شوي، په سلګونو سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي، په لسګونو ټلویزیوني چینلونه خپرونې کوي او په سلګونو چاپي اونیزې او ورځپاڼې هم شته، خو په ننګرهار کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه هم په دولتي کچه او نه په شخصي توګه ورځپاڼه شته دی. په دغه ولایت کې د علم او ادب خاوندان دې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد جانس خان زړن وایي چې په ننګرهار کې یوې نه بلکې څو ورځپاڼو ته اړتیا شته دی.
تاسو باندې دغه برخه د اخبار چې دا تشه ده، نه کوم دولتي اخبار شته دی نه کوم خصوصي اخبار شته دی. نو زموږ هیله دا ده چې یا په دولتي ساده باندې یا په خصوصي شکل باندې د اخبار چاپولو ته زمینه مساعده کړو. په ننګرهار کې یو نه بلکې څو اخبار چاپ شي. په اقتصادي برخه کې اخبار باید موجود وسي کې، په تعلیم برخه کې باید موجود وسي کې، په سیاسي برخه کې باید موجود وسي کې. د ژوند په مختلف پورتونو کې اخبار ته اړتیا ده چې باید موږ جدا جدا بیر بیل اخبار ولرو.
استاد محمد داوود وفا وایي چې که په دولتي کچه د ورځپاڼې د جاري کېدو هڅې بې نتیجې دي، په کار ده چې پانګوال په دغه برخه کې پانګونه وکړي.
ننګرهار د علم او ادب د کور په نامه مشهور دی او په دې منطقه کې ورځپاڼه نشته. زمونږ سوداګر، زمونږ سرمایه‌داران او پانګه اچونکي زیاتره وخت په ساختماني او تعمیراتي او نورو چارو باندې پانګونه کوي، خو د علم، د ادب، د فرهنګ، د ژورنالیزم په ډګر کې دغه پانګه اچونه ډیره کمزورې ده. نو په کار ده چې د سیمې سوداګر او هغه شخصیتونه چې دا کار لوسی پوره وي په دې باندې پانګه واچي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار په نوم ورځپاڼه چې په تیرو څو لسیزو کې بلاناغه هر ورځ چاپېدله او د دکاندارانو د اتحادیو لارې به په ټول ښار کې ویشل کېدله، اوس په ونۍ کې یو ځل خپرېږي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅې پیل کړي دي چې په دولتي کچه د ننګرهار ورځپاڼه هر ورځ خپره کړي، خو په خبره یې چې لا یې هڅو ځای نه دی نیولی.
اطلاعات فرهنګ وزارت نم دغسې تقاضاګانې په وار وار موږ په رسمي بڼه، په مکتوبي بڼه، همدغه شان چې کله زه تللی یم وزارت ته، هر یو نه موږ په خپل وار وار دا غوښتنه کړې ده، هم په لیکلي بڼه او هم په شفاهي. هغوی د بودیجې د کمبود خبره کړې ده. هغوی بیا دا وایي چې ننګرهار ولایت خو غني ولایت دی او ډېر امکانات لري او والیان هم امکانات یې زیاتي. که تاسو هغوی سره دا خبره مطرح کړي نو موږ په دې پکې رد نه لرو. موږ د مختلفو والیانو نه هم دا تقاضاګانې کړې دي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې موږ سره نه ولایت مقام همکاري کړې ده او نه نیتل فرهنګ وزارت زمونږ دی غوښتنې ته جواب ویل دی.
د یادولو د چې درې کال وړاندې به هر ورځ له پیښور نه په وحدت او سهار ورځپاڼو سربیره یو شمیر اردو او انګریزي اخبارونه هم ننګرهار ته راتلل او خلکو به په ډېرې علاقمندۍ سره اخیستل او لوستل. خو کله چې افغان حکومت په پاکستاني ورځپاڼو واردولو بندیز ولګولو، نو خلک دغې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسدالله دانش چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې په پېښور کې خپرندویه ټولنه چلوي، تر دې دمه یې په زرګونو عنوانونه پښتو او دری کتابونه خپاره کړي. له نوموړي سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم. دانش صاحب، دا چې تاسو د تیرو شپږ ویشو کلونو راهیسې دغلته په پېښور کې د کتاب د چاپ چارې په مخ وړئ او په زرګونو کتابونه مو د خپلې لوګو لاندې چاپ کړي، یعنې مصرف مو پرې خپل کړی دی، که دا راته ووایئ چې نن سبا چې د پښتونخوا په لرو برخاوره باندې د بدامنۍ سپې خورې دي، د کتاب چاپ ته د خلکو تمایل څنګه دی؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټیکاو نشته، هلته حالات جوړ نه دي، نو دولت په ځای نه دی، وزارتونه او نور ریاستونه په ځای نه دي، نو د دې وجه ده چې هیڅ د کتاب خریداري نه کیږي، ځکه یو خوا خلک چې کتاب ګوري هغوی اکثر تنخواه خواره دي چې تنخواګانې بندې دي یا کمې شوي دي یا کارونه خراب شوي دي، نو هغه یو کتاب نه اخلي. بل دولت هم تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم سیستم یا کوم صداغندې شوی چې کتابونه واخلي، په ډېر تعداد کې عامه کتابتونونه جوړ کړي او داسې نور.
تاسو د افغانستان حالت د کتاب کمزوري بازار سره یاد کړو، آیا ستاسو ډېر کتابونه په افغانستان کې پلورل کیږي؟
او زمونږ مارکیټ افغانستان دی، زمونږ خو په پېښور کې صرف ځینې کتابونه چاپول، اوس زمونږ د چاپ لړۍ هم ډېره په افغانستان کې ده چې مونږ هلته ډېر کار کوو، مطبعه هلته ده، کتابونه هلته چاپو. دلته یو څه داسې کتابونه دي چې هغه مثلا ډکشنریانې هلته مونږ تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې هغې ته هغه انډیکس ورکړی شو په افغانستان کې، هغه هلته چاپ کړو. یا مثلا دا ځینې نور داسې کتابونه دي چې هغه هلته ستونزې لري، څه تخنیکي مسلې دي چې هلته نه شي کېدی، مونږ یې په پېښور کې چاپو. لوی مارکیټ زمونږ افغانستان.
او دلته په لره پښتونخوا کې د کتاب اغوستونکي شته؟
لره پښتونخوا کې بازار هغسې نه دی لکه څنګه چې مخکې فکر کېده. پښتانه لره او بر دواړه ډېر نږدې اقتصاد لري، دلته چې حالات خرابېږي هلته هم تاثیر کوي، هلته چې خرابېږي دلته تاثیر کوي. دلته هم د پښتو کتاب مارکیټ لږ خراب شوی، البته د اردو انګلیسي کتابونو مارکیټ به بد نه وي.
دانش خپرندویه ټولنې چې کوم کتابونه په خپل مصرف چاپ کړي، د دې شمېر به څومره ته رسېږي او په دې کې به بیا اکثریت د مضامین څه شی وي؟
موږ خو تقریبا د 2500 عنوانونو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، دانش خپرندویه ټولنې د مونوګرام لاندې. موضوع خو مختلف دي، علمي کتابونه شته دي پکې، معلوماتي شته دي، خو ډېر کتابونه چې موږ چاپ کړي هغه ادبیات او تاریخ.
په دغه ادبي او تاریخي کتابونو کې به داسې کتابونه هم وي چې تاسو بار بار چاپ کړي وي، په یو ځل نه دوه ځل نه بلکې په لس ځلې به مو چاپ کړي وي، داسې د یو څو کتابونو نمونه اخیستلی شي؟
ولې نه، زه به یو خبره بله وکړم تاسو ته چې د ادبي او تاریخي کتابونو په څنګ کې دانش خپرندویه ټولنه تر اوسه چې یو اعزاز ورته حاصل دی یا یو خوشبختي ورته حاصله ده، هغه دا ده چې موږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، چې د آتا د علوم اکاډمۍ نه هم موږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، پښتو پښتو، مثلا انګلیسي پښتو، فارسي پښتو، پښتو فارسي، الماني پښتو، داسې ډکشنریانې موږ ډېرې زیاتې چاپ کړي دي. او دا کتابونه واقعاً څو څو ځلې چاپ شوي دي، بار بار چاپیږي. زمونږ قاموسونه دوه درې ځلې څلور ځلې چاپ شوي دي، زمونږ ادبیاتو تاریخونه د حبیبي صاحب تاریخ، د هیوادمل صاحب، د روحي صاحب، ځینې نور داسې تاریخي کتابونه دي زمونږ چې ډېر چاپ شوي دي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې ستاسو ډېر کار اوس په افغانستان کې داخل ترسره کیږي، دانش مطبوعه هلته فعاله ده، دغه د دانش مطبوعه ستاسو خپل ملکیت دی؟
او من دانش اسد دانش په نوم باندې موږ یو مطبعه لرو هلته په کابل کې، او سره دانش خپرندویه ټولنې د کتابونه چاپوي او د نورو خلکو هم چاپوي چې څوک موږ ته کتاب راوړي د چاپ دپاره د هغوی کار هم کوو.
د پېښور او کابل نه علاوه ستاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې څنګه شته، یعنی کتاب پلورنځي شته دي؟
هو زمونږ څنګه په ننګرهار کې شته، په کابل کې زمونږ دویمه څنګه جوړه شوې ده چې اوس په میرویس میدان کې یا کوټي څنګه کې د دانش دویمه څنګه په نوم باندې. په نورو ولایتو کې زمونږ سملګري دي چې هغه مونږ کتاب چاپو، مونږ هلته خپل کتابونه لیږو چې د نمایندګانو په شکل کې قندار کې، خوست کې، مزار کې، داسې ځایونو کې مونږ ولایتو کې مونږ نمایندګان لرو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د رادیو افغانستان د ملي ارکستر ستار غږون کې جمدر استاد چې عمرې سباندې اتیا کلونو ته رسیږي، اوس هم له یوې هنري ډلې سره د خوښیو محفلونو ته ځي او له همدغه روزګاره د ژوند بیړۍ چلوي. له نوموړي سره مو د زړه خوالې ته رابولم. جمدر استاد چې د جلال آباد خار ملنګ جان ورد ته سیرمه د استاد رضوان منور سره په دیره کې ناستې او تاسې د خواږه ستار نه دغه نغمه واورېدله، د سره خبرې کوو چې څو کاله به کېږي چې د دغه ستار د پند سره وابسته دی.
ما کابل رادیو کې پروګرامونه درته په هغه وخت استادان استاد ښاغلی سرنګ استاد، غلام حسین دغه پلار و، استاد محمد عمر و، استاد غلام نبی و، استاد هاشم و، استاد نبی ګل و، عبدالرحمن کاکړو.
تاسې د سنیو سیوپنج خبره وکړه، یعنې په پارسۍ کې مو ویلې چې په پنځه دیرشم کال، دا د دیارلس سوه پنځه دیرش کال خبره ده.
د دیارلس سوه پنځه دیرش کال خبره ده.
د نن نه تقریبا یو کم شپېته کاله پخوا تاسې د افغانستان د هنرمندانو په ارکستر کې وای، داسې نامې تاسې واغستې چې دا د افغانستان وتلي سیری دي، هم په پارسي او هم په پښتو هنر کې. نو تاسې د هغه وخت نه په راډیو سره وابسته وئ؟
بلی، موږ د هغه وخت نه په راډیو کې داخل وو. په هغه وخت کې سب نه وو، هغه وخت کې ژوندی پروګرام وو. په پولي باغونه کې زمونږ راډیو وو، استاد زاکر استاد اولمیر استاد زمونږ سره په راز کې واقع وو. نو دا راډیو بیا په بیمارو کې دا راډیو جوړه شوله، نو موږ ته موږ چلاړو بیمارو ته بیرته موږ دې زړې راډیو ته راو، دلته ریاست کلتور په نامه جوړ شو چې دلته تاسې پروګرامونه جوړوئ، بیا ثبت کوئ، بیا هغه راډیو ته راوړئ. نو د هغه مخکې د هغې زمان نه موږ ژوندی پروګرام تېروو، ثبت مپ نه وو او موږ پروګرام به تېروو.
ښه، یو کم شپېته کاله خو ډېر وخت کېږي. نو داستا عمر څومره دی؟
زما عمر شپږ اتیا کاله زما عمر دی، او خپل عمر نه ډېر خوشحاله.
تاسو خو داسې معلومی لکه سلویخ پنځه سلویخ کلن چې د دغه ځوان پاتې کېدو راز په څه کې دی؟
د دې ژوند راز پاتې کېدل خاص موسیقي ده. زه اوس هم زوړ یم، په دې زوړ یم چې زه د انقلاب زوړ کړم. خو دا انقلاب چېرته نه وای، زه به د سلویختو نه بېخي چې زه به پنځه ویشت کلن ځوان وای.
په دې وروستیو کلونو کې چې زمونږ یادیږي، نو د حجرې مجلسونه به وو. دغه د پښتو د حجرې مجلسونه چې جوړېدل، که د هغې نه راته لږه یادونه وکړي چې په هغه کې به څوک څوک استاذ سره او تاسو به پکې ستار غږولو؟
زمونږ په راس کې خو ښاغلی محمدین داخل، دا زمونږ یو ډېر ستر او پیاوړی هنرمند و. زمونږ ټوله شخصا خاصه پښتو موسیقي دغه غږوله محمدین زاخل استاد.
او ورسره بیا به سندرغاړي څوک؟
نو سندرغاړي به ښاغلی منور استاد، ښاغلی سید عالم به، قدیم به، رحماني ور به، تور بادام به، سپین بادام به، دا سارګل بورا به، نعمت الله به. نو دا د وخت خانندان و، دا ګل زمان دی، دا ټول به دغه سره په کار کې داخل.
او اوس چې دغومره زمانه وتلې ده او ته د دې هنر سره وابسته یې، نو ستا په کې اوس د چا خبره روزګار دی ګرځېدلی دی، د بچو رزق پکې پیدا کیږي؟
زه خو چې واقعیت خبره درته وکړم، مونږ اوس مونږ ته دې هنر جواب راکړی دی، ځکه چې هر طرف طرف باندې هر څه بند دي. حکومت هم زمونږ پوښتنه نه کوي او خلک خو بیخي مونږ نه نفرت کوي. پخوا به په یو ښار کې روان و، مونږ هغه د راډیو هنرمند دی، هغه د مونږ به نور هم تنګ تنګ قدمونه اخیسته، عزت به هم ډېر و. اوس چې په لاره تېرېږو، صاحب خلک رانه مخ پټوي، وایي چې هنر سره مینه کمه شوله. نو مونږ خو د خلکو دپاره هنرمندي کوو، چې خلک مونږ سره مینه نه لري نو مونږ به چاته هنر وکړو؟
نو که زه تاسو ته ووایم چې د مشال راډیو اورېدونکي ستاسو د هنر سره مینه لري، که یوه ښکلې نغمه وغږې، خوښه دې ده؟
دواړو سترګو.
Thank you.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره به تر بلی خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت اجازه ورکړي. خاط او آباد وسی.